السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د ماسپخین درې بجې شو دي زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اور دن کو پڑی گڑا کے بعد آسو دا خیبر پختونخوا دا پاکستان دا زمین اور برخ پاڑا رپورٹ نہ وارے دیدی ترسنگ 19 پروگرام دا زوانانو غیق ہم پا تکراری بنا لرو خود ار سمخ کے دیدی سات خبری نورو دن ہمکار گل ایاسی در تاوڑا ہم
سړی مشر لومړی د خبرو سره ټکی د جاني خلو مشرانو د خپل غوښتنو لپاره د اسلام آباد په لور د لاریون د لکه ورکړي په شمالي وزیرستان کې افغان پولیسو سیرما د وسلوالو برید کې یو فوجي وژل شوی او ایران وایي د ملګرو ملتونو اټمي انرژي ادارې سره د سارن تړون موده ختم شوی. دا خبرونه تفصیل د شمالي ورسان جاني خلو جرګې د لکه ورکړي که حکومت ورسره په تړون عمل ونه کړي نو دوی به د اسلام آباد په لور لاریون کوي. حکومت او د جاني خلو مشرانو د مارچ په میاشت کې له هغې وروسته تړون کړی وو چې کله د سیمې خلکو د څلور ځوانانو د وژنې پر ضد تر اتو ورځو پورې احتجاجي پرلت کړی وو. په تړون کې حکومت ژمنه کړې وه چې تر درې میاشتو کې به د وژل شوو کسان قاتلان نیول کېږي او سزا به ورکوي. خو پرون په بنو کې تر جرګې وروسته یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر خلکو ته په وینا کې ویل چې له حکومت سره اوس هم د ژمنو پوره کولو وخت شته. بلخوا د شمالي وسان یو چارواکي د نوم نه خوولو په شرط مشالو ته ویل چې دوی وار له مخه په تړون عمل پیل کړی دی. دا خبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په هغه ضلعو کې له سبا څخه تعلیمي ادارې خلاصېږي چې په کومو سیمو کې د کرونا وایرس شرح له 5% کمه ده. دا خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د مئی 24 بعد د صوبې له 15 ضلعو څخه په 20 ضلعو کې تعلیمي ادارې خلاصوي. خو د بلوچستان د شخصي سکولونو اتحادیې په کوټه کې د سکولونو تړلو پرېکړه رد کړې ده. د اتحادیې مشر نذیر پړیسی پرون مشالو ته وویل چې له سبا څخه په کوټه کې ټولې شخصي ادارې خلاصوي.
بلوچستان کی دس ضلع سچی پاغذ کی 1% کرونا نہ ہم تا تعلیمی ادارے بندی کڑی ہوئے اور نن بیا وائے 5% آگو تو جواز دلیل جوڑے او چاہتے بیا 5%.
حکومت سمو دا اوڑان دے پا پاکستان کے دا کرونا وابا زیادی دن کو پی خطا پا پام سارا تعلیمی ادارے تاڑی لیوی. په پاکستان کې په 13 غنټو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 4 نور کسان مړ شوي. په دې سره له کرونا وایرس د مړو شو شمیر 20251 ته ورسېده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 9525 ته رسېدلی دی. خو له کووډ 19 ناروغۍ 18601 کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر روان دی چې له پرون څخه د 10 کالو یا له هغې د پورته عمر کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکول پیل شوی. په شمالي وزیرستان کې افغان پولي تسیرما پر امنیتي پوستې د وسلوالو برید کې یو فوجي وژل شوی دی. د پاکستان فوج نن په یو بیان کې ویل چې افغان پولي ته نږدې پوستې باندې له هغې خوانه وسلوالو ډزې وکړې او پاکستانی سرتیرو هم ځوابي ډزې وکړې. د برید یو ماوري چاند منلې او فوج له دې علاوه نور معلومات نه دي ورکړي. په بیان کې ویل شوی چې پاکستان په دوامداره توګه له افغانستانه غوښتلي چې د پولي هغې غاړې نظم او کنټرول کړي. د افغانستان د دفاع مرستیال وایاند فواد امن ویلي دي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ مرکز نشته او په هیواد کې نږدې ټولې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځای لري. نوموړي اسوسییټډ پریس اجانس ته وویل چې وسلوال له پاکستان څخه افغانستان ته داخليږي او پر خلکو بریدونه کوي. ایران پارلیمان سپیکر نن ویل دی چې د ملګرو ملتونو له اټمي څارونکو ادارې د سارنې د درې میاشتو تړون موده ختمه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ ځواکمن هیوادونه له ایران سره د اټمي موافقې پر ځای ساتلو لپاره سفارتي هلې ځلې کوي. د ایران نیمه دولتي اژانس فارس د محمد باقر په حواله ویلي دي چې له نړیوالې ادارې سره د درې میاشتو تړون پرون د مئی په 2 ختم شو او د تړون لاندې به یاد اداره په اټمي تنصیباتو کې د کیمرو له لارې غونډو شو معلوماتو ته رسائی نه لري. د نوموړي سرګندونو له امریکا او نورو هیوادونو سره اټمي موافقې په اړه خبرې اترې نورې ستونزمنې کړې دي. تهران د 2015 کال اټمي موافقې کې ټاکل شو اهدافو باوجود وار له مخه په زیات مقدار کې یورانیم غني او ذخیره کوي. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي ادارې په روانه اونۍ کې ویلي چې له تهران سره د سارنې معاملې پر مخ وړلو په څرنګوالي خبرې کوي. دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه د ګلیاس نوورې دل ورسو ست خبرونه لومړي ریپورت طرف ته د شمالي وزیرستان جاني خيلو جرګې پرون له حکومت سره د شوي تړون چاج اغستي غوښتنه کړې چې لښمنې سره سم دي د دوی غوښتنې سرته ورسول شي. د روان کال د مارچ په میاشت کې د سلورو ځوانانو د مړو تر مندل کېدو وروسته د جاني خيلو سیدونکو تر اتو ورځو پورې پرلت وهلې غوښتنه کړې وه چې د ورشل شوو قاتلان دي معلوم او سزا شي. وروسته د خیبر پختونخوا وزیر الله تر مذاکرات وروسته له دوی سره لیکلې تړون کړی و چې پکې حکومت ژمنه کړې وه چې د ځوانانو قاتلان به نیول کېږي، سیمه به له وسلوالو پاکوي او د جاني خيلو لادرکه شوي کسان به یا خو خلاصوي یا بې عدالت ته وړاندې کوي. خو تر دې وروسته دا دویم ځل دی چې د جاني خيلو اوسېدونکي په جرګه کې په تړون د نه عمل کېدو شکایت کوي. تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
د جرګې مشرانو وویل چې حکومت نه لومړی غوښتنه یې د امن باوري کولو کړې. جانی خیل کې وژل شوو څلور ځوانانو په وژنه کې ککړ کسانو گرفتاری او سزا ورکول شامل دي. دوی زیاته کړه چې درې میاشتو نیټه کې اووه دېرش ورځې پاتې دي. حکومت یې که غوښتنې پوره نه کړې امن باوري نه شو نو هم هغه پرلت به وي اسلام آباد ته به ځي. د جرګې مشر ډاکټر ګل عالم وزیر غونډې ته وینا کې وویل چې حکومت ته یې خپلې غوښتنې په ډاګه کړې، کازر عملی نشوی نو جانی خیل بیا پر لته تیار دی.
چې درنا کلم ملتوی شو په دغدې مده دا پټاله وشوي چې په درې میاشتې کې دی. نه تاسو امیر دا درې مطالبه چې امنو ته تارو والا هغه میسینګ پرسن چې کوم ډېر ګناګور نه دي لږ غا دي او زد هغه خلصا و چې بیا ډېر دي عدالت ته پیش کاوه. یو بل چې کوم چا ظلم جبر کړای وو او زبر چې کېژو هغه د انکوایری کا اته تیرا سازو ور کاور نه سوي. یو بل کې ساکړی و چې حکومت یې سر چې شو خدا په مطالبه کې نه وو ګیره پیکج ور کړای و چې زه تاسو ته پیکج در کاوه. درې میاشتې کې د نن اته مرکز کوم دا فیصله وکړه چې سنتیز دین پوتی دی کا سنتیز دین بعد میشه دا شاینه شوی وي خو میشه شو کنه پاور دو په مخ ته را بلا بلا کسانه وي ته شوی وي درنه په مخ راونی شي چیرې اسلام آباد له سپون څخه پدام
د جانی خلو یو بل مشر ملک مویز وویل چې په همغه خبرو باندې جمع شوی ول په کومو چې حکومت ور سره ژمنه کړي. نن یې ټول جانی خل جمع کړي ول چې سلا وکړي
د کوم جرګاوه هغه مخکې چې کیمه پښتام پښتم پیپر لیکلي کیسه وي هغه کیسه به نه وژغدلی چې امیر امن دی مسین پښتم خلک تای کاسون دي چې په جیل کې دي چې کیمه هغه پښتام کې خبره په هغه وژغدلی بل ورځ بیا جمع کیږي چې حکومت مش د پوره کیم قدم خو سیدا چې کړی دي چې مش درنه کړی و هغه خبره دي چې کیمه مو پښتام کې کړی وي او وزیر الله کاونټر سن کړی په هغه وژغدلی.
د جانی خلو د غجرګې پاړه د بنو انتظامیه یو لوړ پوړی افسر چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي او غږ ریکارډ کړي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د جاني خیلو سره په کړو ژمنو کې سنجیده دی. د امن باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي او لګیا دي. د جاني خیلو لپاره ځانګړی ترکیاتي پیکیج هم په پام کې دی. کام ته یې ویلي چې متفقه د غلطه د سیمې د ضرورت په مطابق ترکیاتي چارو لیست ورکړي. دا اختر نوړاندې هم د جاني خیلو مشرانو کمیشنر بنو سره جرګه شوه مطمئن ول او ډاډ ورکړل شوه. په جاني خیلو کې د مارچ په میاشت کې د سلور تنکی ځوانانو مړی مندل شوی ول چې په ځایول ساته ورځې پر لت وکړ. په نه هم ورځې حکومت سره مذاکراتو پس پر لت ختم کړ. حکومت لخوا ور سره یو شمیر ژمنه شوه. جانی خیلو د پرلت ختمولو سمو د پس په یو بل جرګه کې اندېښنه خودلې و چې ګنی ور سره شوي ژمنه عملی کیږي نه او د کوچنی اختر په لسم ورځ بیا جرګه اعلان کړې و چې تیر ورځ دغه جرګه تر سره شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان حکومت ویلي چې د هیواد په هغو ضلعو کې به یوازې سکولونه پرانیزي چې پکې د کورونا وایرس شره له 500% کمه ده. حکومت وایي اته څلوېښت ضلع داسې دي چې پکې د کورونا وایرس شره له 500% زیات ده. په دې ضلعو کې کوټه هم شامله ده، خو په کوټه کې د پرایویټ سکولونو مالکانو اتحادیې د حکومت د هغه پریکړه رد کړې چې وایي د مه په څلېرویشتمه به سکولونه او تعلیمي ادارې بیا خلاصوي. دوی وایي چې دوی به خپلې تعلیمي ادارې د مې په څلېرویشتمه خلاصوي، خو حکومت ویلي دي چې که چای د دې امر خلاف ورزي وکړه نو پر ضد به کاروایي کوي. تفصیل د یوب ترین په رپورټ کې.
په کوټه کې د اتحادیې مشر نظر بړی چې د مئی د میاشتې په درویشتمه نیټه و مشالیډو ته وویل چې د صوبې د نورو برخو په ډول به دوی د مئی په څلورویشتمه نیټه په کوټه کې هم ټولې شخصي تعلیمي ادارې د کورونا وبا څخه د خوندي SOPs لاندې خلاص کړي.
بلوچستان کې داسې ضلع شته چې په هغه ځای کې 1% کورونا نه و هم ته تعلیمي ادارې بندې کړي وې، او نن بیا وایي چې 5% هغو ته جواز دلیل جوړی او چاته بیا چې 5%. د کوټې غم کله کورونا 3% راسی کله 4% راسی کله زیات سی کله کم سی، نو خمر د حکومت صدا مطالبه کړی دا چې کم از کم 50% مکمل سخت پیسو پیس باندې 50% شرون ته اجازه ورکول سی چې هغه سکول ته راځي 50% به دبل ورځ راځي. نو موږ د حکومت د دې فیصلې غندنه کوو او موږ اعلان کړی دی چې په 4 تاریخ موږ به د ټولو شپې په شام په کوټه کې به هم خپل پرایویټ تعلیمي ادارې خلاصو او خپل تعلیمي سلسله به جاري ساتو، او د حکومت سره موږ هم دا خواست کوو چې هغه په دې خپل فیصله باندې نظر ثانی وکړي.
خپل زیاتره د ماشومانو پلارو هم د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په کوټه کې د تعلیمي ادارې پرانستل سي، ځکه چې د دوی په وینا د زده کوونکو لوی وخت د سکولونو د بندش له امله ځای شوی دی.
وانه اسمت الله دی، نو چونکه پرایویټ سکول ولا پسان نه دي مخکړي په ټولو کورونا کې نه مخکړي پر میاس پسان مکمل اخلي د ښځینه تعلیم او د سر به کیږي او پسان له ډیر کو تعلیم ستنه د ښځینه مستقبل په خطر کې دي، او د کورونا په اړه کې به چې د تعلیم دون ډیسټرب نه شي کسان نور کارونه شي تعلیم او ګوځایش ترسته به شي ان شاء الله. موږ دا وایو د تعلیم ادارې به چې پرایویټ کې سرکاري په صورت کې بد نه شي، چونکه تعلیم ته غوښتنې ضروري لکه هیل چې ضروري دي. زما خدای سپاره ده چې تعلیم مشوره دا او ریکوست ده د حکومت سره تعلیم باید جاری وساتي. پر صورت
زما نوم محمد سلیم دی، چې دا یو نیم کال وسو زموږ کوشنیان ګرد پر کور دي، یو وار دوی خلاص کړل موږ فیسانو وردیانې وي دغه وي دا پیسې زموږ سره ولاړې دا دغه وسو، لیکن بیا دا کرونا دغه رالی بیا یې بند کړل. وروره تعلیم نسته دغه نسته دا به موږ اخري کوو. دا ډیر ظلم دی باید چې دوی بدې مان دي دا زموږ د کم د صوبې د مشران دي دغه دي دوی بدې مان دي اکشن واخی باید زر تر زر اخلاص کی.
خود حکومت بلوچستان له لوري ویل سوی دی چې په کوټ ښار کې د کرونا وبا څخه د غزمنو ناروغانو کچا د 15% څخه اوسم زیاته ده، چې له امله دوی نسی کولای چې د کوټ تعلیمي ادارې د مئی د 4 مینیټ څخه خلاص کړي، او نه به هم و شخصي تعلیمي ادارو ته اجازه ورکړي چې هغه دا کار وکړي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی و مشالیډو ته وویل چې کوم سکولونه د حکومت د پریکړه نه مني دغه سکولو د انتظامي چارواکو په ضد به حکومت سخت ګامونه پورته کړي.
15% سے کم په آل پاکستان کم ضلع کی، یعنی 0% دی 0.5% دی 3% دی اگر د پاکستان کی اخلاص دی، لیکن 15% سے زیاد په هر ضلع کی کیسز رپورٹ کیږي هغه بند. گورنمنٹ کم فیصله کړی د خپل په فیصله مو بالکل عمل درآمد کو دوی دی پیغام سی، اور 0% کم دوی په فیس از اخی په کل بندش دوران مکمل فیس هم دوی اجازه نه لري، نو هغه دوی اختیار نه دی، هغه گورنمنٹ اختیار دی چې مو فیصله کړی دی پر هغه ان شاء الله مو عمل درآمد کو اور دوی پابند دی هغه سکول بندیږي اور چې څوک هغه اونر دی هغه ان شاء الله سیده تړي.
دا د ونی ورده چې د کوټ سره سره په کراچي، لاهور، اسلام آباد، پېښور او د ملک په 48 ضلعو کې به د جون تر شپږمې نیټې پورې تعلیمي ادارې بندې وي. په اسلام آباد کې د مئی په 16 نیټه د کرونا وبا د مخنیوي ادارې NCOC پریکړه کړې وه چې د ملک په هغه ضلعو کې به د مئی د 24 نیټې څخه سکولونه خلاص شي چیرې چې د کرونا وبا کیسونه د 15% څخه کم دي. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو وینا چې د مئی په 23 نیټه د 4480 کسانو کرونا ټیسټ کړی وو، په هغه کې 102 کسان کرونا مثبت ښکاره شوي دي، او دغه ډول په کوټه کې د کرونا د کیسو کچا 0.2% ده.
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتي، په لاس او غېږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وایرسا ژغورلی شي.
د پاکستان مرکزی حکومت او صوبې د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کولو ته حتمی شکل ورکوي. پروسه کال د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره یو سل څلور اتیا ارب روپۍ مختص کړي وي، خو د دې سیمو ځینې خلک وایي چې مالی کال په ختمېدو دی او بل بجټ وړاندې کیدونکي دی، خو صوبایي حکومت د تیر کال پیسې لا هم نه دي پوره لګولي. حکومت وایي چې اوس هم وخت لري چې د پروسه کال د ترقیاتي بجټ پاتې پیسې ولګوي. تفصیل د اسرار الله مومن په رپورټ کې.
تو بجول خار علاقے اسی دن کی حاجی لالی شاہ پودو اجتماع مئی مشال ڈوتو ویل چھ پروس کال پجون میش کے کھڑا دا قبائلی ضلع لپارا صوبائی حکومت دا یو سلو چلور اتیا ارب روپو بجٹ منظور کر نو ددوی ڈیر تھامے وی چھ پردے پہ صوبہ قبائلوں تا تعلیمی ادارے او اسپتالوں نہ جوڑ کر شی خو ہت سونا شول دا وائی چھ کم سب جنگونو کے ڈنگ شیوی وو ہاگا ہم ندیر غول شیوی
مارکیٹونه زمون وړاندی نه نه وړاندی کورونه زمون وړاندی نه نه وړاندی نو ترقې د څه شي مون په خپل نظر په خپل سترګو باندې ونیلې دا وی خو ډېر غټ کیږي چې دا و جدا و شو.
د مومند ضلع د میا منډی بازار او دکاندار عربستان مومن هم په روان مالی کال 2023 کې د حکومت له کارونو ډېر خوشاله نه دی، خو نوموړي د مای په 2023 مشاله ډوته ویل چې بیا هم څه کارونه د دوی په سیمه کې شوي دي. مشال ډیو د خبر پختونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه ته څو وارې فون وکړ، خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ. دغه راز قبایلي چارو لپاره د صوبایي اسمبلی د قائمه کمیټې مشر او حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي نذیر احمد عباسی راته وویل چې هغه سره اوس پر دې اړه معلومات نشته چې د قبایلي سیمو لپاره پروسه کال په ایښودل شوي بجټ کې تر دې دمه څومره پیسې او په کومو کومو کارونو لګول شوي. البته د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق چې له خیبر ضلع سره تعلق لري وایي چې د قبایلي سیمو لپاره په ایښودل شوي د یو سل څلور اتیا ارب روپو په بجټ کې څه باندې یو سل دیرش ارب روپۍ د غیر پرمختیایي کارونو لکه تنخواګانو او داسې نورو مدونو کې خرچ شوي، او پاتې شاوخوا نه څلوېښت ارب روپۍ چې د پرمختیایي کارونو لپاره ایښودل شوي پکې تر دې دمه دیرش ارب روپۍ د وسلوالو لخوا د ړنګو شوو سکولونو کورونو اسپتالونو په بیا رغولو او د پولیسو تاړو عدالتونو او سړکونو په جوړولو لګېدلي دي. نوموړي په 2023 مئی مشال ډیو ته وویل چې په پاتې 19 ارب روپو کې به شاوخوا 10 ارب روپۍ په جون میاشت کې د نوي بجټ تر منظورۍ پورې ولګول شي او 10 ارب روپۍ به پاتې شي.
چې خلکو ته ملاو شي نو په هغه مت کې اوس نوی گریډونه جوړیږي، په دې کې روډونه جوړیږي، په دې کې د ریهیبلیټیشن کار ته سکولونه اسپتالونه داسې د آر آر یو فنډ نه جوړیږي، روډ جوړیږي. په ضلعو کې تر اوسه پورې د مونږ د خیبر ضلع د ڈی سی آفس چې دی په صدر کې دی نو د هغوی دپاره ځمکې اکوایر شوي، په هغې باندې کنسټرکشن کارونه روان دي.
خو د خیبر پختونخوا اسمبلی آزاد غړی میرکلام وزیر چې شمالي وزیرستان سره تعلق لري بیا وایي چې پروسه کال په کلنی مالیاتي بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختیایي کارونو لپاره شپږ نوي ارب روپۍ ښودل شوي وي چې پکې حکومت 240 ارب روپۍ جاری کړي او په دې کې هم یوازې نږدې 25 ارب روپۍ لګول شوي دي. میرکلام په 2023 مئی مشال ډیو ته وویل پښتنه دادا چې دا کومې پاتې پیسې دي دا به څنګه په دې لږو ورځو کې لګول کیږي. د دا تور هم لګوو چې د حکومت لخوا پرمختیایي کارونه په سمه توګه نه دي شوي.
نو اوس د دوی سره ده کومه نه داسې جادو ده چې اوس به دوی په دا 15 ورځو کې دا پیسې ولګوي چې په دې پوره کال کې دوی ونه لګولې. کی دومره خبره ده چې د ګاډیوم بجلی وزیر الله صاحب ته اوس ناس سی ایم چې دی د افتتاح وکړه زما پالکا کې چې په دې کې پوره تحصیل ته مونږ بجلی ورکړه کنه په هغې کې 19 کلی دي کنه نو په 19 کلیو کې یو کلی ته بجلی ورکړې شوې ده، د 18 کلی پاتې دي کنه او دوی هلته افتتاح وکړه انګورېشن وشو.
یا دې بیچې قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې په آئینی ترمیم کولو سره په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شوې. هغه وخت حکومت له قبایلو سره ژمنه کړې وه چې د هیواد د نورو سیمو نظام به قبایلي سیمو ته هم غځوي، خو قبایلي ولس وایي چې دغه کار ډېر په ورو روان دی. بلخوا حکومت وایي چې د دې لامل کورونا وبا او د ملک کمزور اقتصاد دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان منصوبه بندی وزارت ویلي چې په تیر مالی کال کې د دې هیواد اقتصادي ودې سره شاوخوا 4% وه. حکومت ادعا کوي چې په زراعت، صنعت او خدماتو برخه کې وده د دوی د مخکنی اندازو نه زیاته ده، چې دا د حکومت د خپلې تګلارې کامیابي بولي. خو د اپوزیشن ځینې سیاستوال او د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په تیر مالی کال کې د پاکستان په زراعت، صنعتي مالونو خرڅېدو او خدماتي سیکټر کې هغسې وده نه ده شوې چې حکومت یې ادعا کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د قومي اسمبلی د صنعت او پیداوار د قائمه کمیټې مشر او د پیپلز ګوند غړي ساجد حسین توري او د اقتصادي چارو زنو پوهانو د منصوبه بندي وزارت اغه رپورت رد کړی چې وای روان مالی کال 2020 او 21 کې د هیواد اقتصادي ودې شرح 3.94% وه. یاد وزارت د مې په 21 په یو رپورت کې زیاته کړې چې د زراعت په شعبه کې 2.5% په صنعت کې 3.15% او د خدماتو په شعبه کې 4.3% وده د دوی د مخکنیو اندازو نه زیاته ده. خو بیا د صنعت او پیداوار د قائمه کمیټې مشر ساجد حسین توري د مې په 21 مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت د اقتصادي ودې د شرح زیاتېدو په اړه ادعاوې ناسمې دي، ځکه چې هیواد د 2015 کال را په دې خوا لګرانې او نورو یو شمېر اقتصادی مشکلات سره مخامخ دی. د منصوبه بندی وزارت په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې IMF او نړیوال بانک په 2020 او 21 مالی کال کې د مجموعي کورنی پیداوار یا د GDP د ودې اندازه 1.5% او نړیوال بانک د 1.3% لګولې وه. خو د وزارت په خبره د اقتصادي ودې سره 4% زیاتېدل د دواړو ادارو له اندازو زیاته ده. د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وای چې په پاکستان کې زراعت ټیټ شوی دی او د آبادې زیاتره برخه په دې تکیه کوي، نو د موجوده اقتصادي ودې ګټه منځنۍ طبقې ته رسیدلې خو بې وسلو ته ترې هیڅ فایده نشي کېدی. نوموړي زیاته کړه اقتصادي وده په مارکیټ کې خرڅېدونکي مال، زراعت، خدمات او په صنعت ولاړه وي، خو د ځینو اقتصادي بندیزونو او ټیکسونو له وجې په دغو 4 شعبو کې کمی راغلی دی.
دا گروت چې دا د دې په خپل تیر کال باندې شوی دی. دوی چې تیر کال کم گروت خوله وو هغه 2% نو په 2% باندې 4% شوی دی. خو گروت نه دی اوس د دې گروت به هم نه راتلو، دا به 0. خو کرونا دوران کې دی ریلیکسیشن لګو کو ټیکسونو نه چھوٹ چې څه ته وایي آغا هم زی پا زی دی ورکڑا او سبسیڈی هم دی ختم نکڑا زاغی پوجه با دی دا اچیف خوشو. خو د دې کې زیات د ایکسپورت د سیوا کېدو په وجه باندې او ایکسپورت والا وتا مراد ورکړه، لہذا هغه سره مارکیټ کې لګه تیزی رااله. مارکیټ کې چې تیزی رااله نو غټه انډستری کې دا نو دې نه فیصد پورې گروتھ وکړو، دا نه فیصد چې دې په وجه باندې گروتھ سیوا کېږي زراعت لاندې تللې.
د منصوبه بندی وفاقی وزیر اسد عمر د مې په 21 په ټویټر پاڼه وویل چې په داسې وخت کې چې کووید 19 د هیواد اقتصاد ته یو غټ چیلنج ورپېخ کړی، خو د 3.9% اقتصادي وده د دوی لپاره د خوشحالۍ خبره ده. د اقتصادي چارو یو بل پو او د مرکزی ایشیا د سیمه ایز اقتصادي همکاري ادارې مشر ډاکټر غلام صمد بیا وایي که پاکستان د اخراجاتو زیاتره برخه دفاعي بودیجې، پنشنونو او په قرضو د سود ورکولو لړ کې کمه نه کړي او له بېلابېلو وسایلو یې د آمدن ذریعه نوې پیدا کړي، د اقتصادي ودې د شرې زیاتېدل ناممکنه ده.
یو خو مونږ د IMF پروګرام کې یو کله چې مونږ د IMF پروګرام کې یو نو په انګلیش کې ورته فیسکل سټیمولس وایي، یعنې چې کومې خپلې خرچې سوا کول پکاري چې هغې نه چې د ملک اندازې ښه طرف ته روانې هغه چې بدقسمتۍ نه نشي تللی، ولې چې په تا باندې یو قدغن یو پابندي لګېدلې وي او ته ملک یې هغه ایکسپینډیچر چې کوم پکاري سره چې دوکې
چې هغه سره د ملک گروث راشي نو هغه لږ مسئله چې مونږه د آی ایم ایف توجه به چې مونږه مسئله راځي ولې چې هغه سیستم سټیمولس چې کوم دی هغه به د بدقسمتۍ نه زمونږ نه جنریټ کیږي. پینډیمک یو داسې سچویشن دی ګورم چې پاکستان به د دې نه ډېر په اسانتیا سره ونه ځي.
د اقتصادي چارو پوه میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې په زراعت او صنعتکاری کې وده شوې ده او دغه سې د کورونا وبا پر مهال په نړیوال مارکیټ کې د بنگلاديش او هند د ټیکسټایل مالونو برخې کمیدو له وجې د پاکستان برآمدات زیات شول چې ورسره اقتصادي ودې ته ګټه ورسېده.
یو خو د آی ایم ایف پروګرام چې و نو هغه د څه وخت د دې کووډ د وجې نه پوسپون شوی و او د هغې د وجې نه چې کم اکنامک انډیکیټر باندې نیگیټیو گروتھ و نو هغه کم شوی و. انټرنیشنل مارکیټ کې د بنگلاديش او د انډیا چې هغه د پاکستان په ټیکسټایل سیکټر کې خاص کر هغه کمپیټیټر و نو انټرنیشنل مارکیټ کې چونکې د هغې شیر کم شو پاکستان ته دغه ایډوانټیج میلاو شوی دغه ایډوانټیج ټیکسټایل کم ایکسپورټ چې واچو نو د هغې بیا یو پازیټیو امپیکټ په انډسټریل گروتھ باندې راغلی دی خاص کر چې ویټ دی یعنی د غنمو کم فصل چې دی نو هغه د پاکستان په تاریخ کې یو بمپر کراپ شپ دی نو اګریکلچر کې او په انډسټریل خاص کر لارج سکیل مینوفیکچرنګ سیکټر چې دی نو په کې گروتھ شوی دی.
په پاکستان کې تیر کال د اقتصادي ودې شرح منفی 0.4% وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مې په 28مه په ټوئیټر لیکلی چې نېشنل اکاونټس کمیټې د هیواد مجموعي کورنی پیداوار د ودی اندازې ته حتمی بڑی ورکولو سره د دې 3.94% پاتې کولو هیله خودلې ده او دا د هیواد د معاشي کړنلارو د بریا څرګندونه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په کراچۍ کې پرون وکیلانو د بیگم نسیم ولی خان په یاد کې د غمرازه دستوره جوړه کړې و. نسیم بیبي د پښتون سیاستوال خان عبدالولی خان خزبه چې د مې په 14مه نیټه د 50 اتیا کلونو په عمر کې د ورپېخې ناروغۍ له وجې په حق ورسېده. هغه د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې پخانۍ مشره پاتې شوې ده. د هغې په یاد کې د کراچۍ په پرونی دستوره کې وکیلانو ویل چې میرمن نسیم ولی خان د جمهوریت لپاره مبارزه کړي. تفصیل د نیاز علی خان په ریپورت کې اورو چې په یو شعر پیلېږي.
وای د سنگر ملاله لاړه د لخکر ملاله لاړه اشنغر سه پوښوي ساده سر ملاله لاړه.
په کراچۍ کې د وکیلانو د اتحادیه کراچۍ بار کونسل لخوا د مئی په 28مه د بیگم نسیم ولی خان لپاره را جوړه شوې د غمرازی غونډه تازیه تی ریفرنس لدی شعر سره پیل شو. دې غونډې ته د کراچۍ بار کونسل بیلا بیلو وکیلانو سازمانونو او د عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم ویناګانې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ مرستیال مشر او د پاکستان بار کونسل غړی اورنگزیب بنیری ایڈوکیٹ ویل چې بیگم نسیم ولی خان د امریت خلاف تاریخی مبارزه کړي د پښتنو او جمهوریت لپاره د هغې قربانیانې به تل یاد ساتي.
بیگم نسیم ولی خان چې موږ ورته مور بیبی وایو د هغې جد و جهد د هغې سوچ د هغې فکر دا زموږ د پاره مشاله را دي او هغې چې په کم وخت کې او میدان ته راووته نو چونکې په هغې وخت کې د دې خبرې ضرورت و ځکه چې د باچا خان په کور کې څوک نارینه پاتې شوی نه و. نېشنل پارټي باندې پابندي لګېدلې وه په داسې سخت حالاتو کې او د هغې وخت د ډیکټیټر په سترګو کې سترګې واچولې د خپل حق دپاره د خپلې نظریې دپاره د جمهوریت د مضبوطۍ دپاره هغې ګامونه پورته کړو.
غونډې ته په وینا کې د کراچۍ بار کونسل غړي قادر خان ایډوکیټ ویل چې تر وسه د پښتنو په تاریخ کې د بیگم نسیم ولی خان په شان زړور مور راپورته شوې نه ده.
ما په خپل ژوند کې داسې ډېرې کمې خزې لیدلې دومره بهادرې. ما ته د ایم آر ڈی مومنټ خو ما ته غټول هر څه یاد دي چې ایم آر ڈی مومنټ کې څنګه دې جان اچولې او څومره سختې تیرې کړې وې. د حیدرآباد ټریبیونل په ختمېدو کې د هغې چې کم یو تاریخي کردار و په تاریخ کې امر دی.
بیگم نسیم ولی خان لپاره د غمرازۍ په دې غونډه کې د کراچۍ بار کونسل د وکیلانو سره د بیالا بیلو سازمانونو مشرانو میرمنو او ځوانانو هم ګډون کړي. غونډې ته د کراچۍ بار کونسل مشر صدر نعیم قریشی ډوکیټ په خپلو خبرو کې ویل چې بیگم نسیم ولی خان د پښتنو لپاره او په ځانګړې توګه د ټول هیواد ښځو کې شعور د بیدار کولو لپاره ډیر کارونه کړي او بیگم نسیم ولی خان تر اخره وخته په خپل مبارزه ولاړه سیاستواله پاتې شوي. بیگم نسیم ولی خان په 1918 کال د جنوري په 23مه نیټه زیږیدلی وه او د 2021 کال د مئی په 14مه نیټه د ډېرې ناروغۍ له امله 400 کې سا ورکړې. بیگم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل ګوند مشر خان عبدالولی خان میرمن وه. نوموړي درې ځله د پاکستان د پارلیمان غړي پاتې شوې. شوی او د کلونه د عوامي نېشنل ګوند مشري هم په غاړه و. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې د ګل احاس نمبلن خبرونه وورو.
د شمالي بلوچستان جاني خيلو جرګي د لکور کړي که حکومت ورسره په تړون عمل ونه کړي نو دوی به د اسلام آباد په لور لاریون کوي. حکومت او د جاني خيلو مشرانو د مارچ په میاشت کې له هغې وروسته تړون کړی و چې کله د سیمې خلکو د څلورو ځوانانو د وژنې پر ضد تر اتو ورځو پورې احتجاجي پرلت کړی و او له حکومت یې د ژمنو پوره کولو غوښتنې کولې. خو بلخوا د شمالي بلوچستان یو چارواکي د نوم نه ښولو برشت وویل چې دوی وار له مخې په تړون عمل پیل کړی دی. دا خبر په خوخه بګرون د هواد په هغه ضلعو کې له سبا څخه تعلیمي ادارې خلاصېږي چې په کومو سیمو کې د کرونا وایرس شر له 50% کمه ده. دا خبر په خوخه د تعلیم وزیر شهرام خان ترکې پرون وویل چې د صوبې 50 ضلعو کې به یوشتو ضلعو کې تعلیمي ادارې له سبا خلاصوي. بلخوا د بلوچستان د شخصي سکولونو اتحادیې په کوټه کې د سکولونو تړلو پرېکړه رد کړې ده. په پاکستان کې په تیرو 24 ګنټو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 4,900 کسان مړه شوي. په دې سره د کرونا وایرس له وجې د مړو شوو شمېر 6,250 ته رسېدلی ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه له دې ناروغۍ 18,001 کسان رغېدلي هم دي. په شمالي بلوچستان کې افغان پولیس تصېرمه پر امنیتي پوستو د وسلوالو ګروپ یو فوجي وژل شوی دی. د پاکستان فوج نن په وایي کې ویلي چې افغان پولیس ته نږدې پوستې باندې له هغې خوانه وسلوالو ډزې کړې دي. د بریځ مواري چا نه ده منلې. او د ایران پارلمان سپیکر نن ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له اټنې څارونکو ادارې سره د څارنې درې میاشتې تړون موده ختمه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو له ایران سره د اټنی موافقې پر ځای ساتلو لپاره سفارتي هلې کوي.
لند خبرونه هم د ګلیاس نه واریدل. وخت شو دی اوستونیز خبرونې د ځوانانو غږ. په نننۍ خبرونه کې د پښتون ژغورنې تحریک له مشر منصور پښتین سره دغه پښوند او دغه سي دغه په هلو سلو خبرې شوې دي. د خبرونې قربا اسرار الله مومن دی او نن یې درته په تکراری بڼه خبرو.
جنو پندی سوزول کی
دا بلیک گروس والی پریتے
ما تا رسنٹ دی ریوارڈ ملا اس کو
وائلی علاقوں کے سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
میں سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگل ور نو سوشل میڈیا بند دے
دا زوانانو غک خبرونا ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنیرا
د مشالو په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومني پر دې هله چیرو جوړ بهستي اردن کو تاسو دا وخت زموږ خبرونه په ریډیو ووري او په فیسبوک کې ګوري. او څنګه تاسو معلومه ده چې ځوانانو غږ خبرونه کې منګه ل ځوانانو سره د هغو په لاس سره وړنو د هغو په ستونزو او د هغو په حلو زلو خبرې کوو. نن موږ سره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه ملمه ده. له ده سره به د ده په لاس ته راوړنو د دوی په هلو ځلو او دغه راز د سازمان په لاس ته راوړنو او هلو ځلو به هم خبرې کوو. شوردونکو تاسو دومره ومه چې په 2013 کال کې د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتنو احتجاجي لاریون د جنوري له 26 نیټې لبنو پیل شو چې بیا وروسته د کوهاټ او پېښور له لارو اسلام آباد ته ورسېد او د فروری له لومړۍ نیټې یې د اسلام آباد پر اسلام خطاب پرلت وه او بیا یې په 10 فروری خپل احتجاج وځنډو. دغه لاریون چې د مسجد ژغورنې غورځنګ په نوم پیل شوی و اسلام آباد ته تر رسېدو پورې په پښتون ژغورنې غورځنګ بدل شو. دا غورځنګ چې تر دې دمه یې یو شمېر غړو جیلونه تیر کړي او د علي وزیر په ګډون ځنې اوس هم په جیلونو کې دي او د ارمان لوڼي په ګډون ځنو غړو یې ژوند هم له لاسه ورکړی. دوی په کراچۍ کې د وجل شوي پښتون ځوان نقیب مسجد د قاتلانو د نیولو د پښتنو د ماور عدالت وجنو د عدالتي پلټنو د لدرکړ شو کسانو د موندلو او قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني چلند غوښتنې کوي. موږ سره منظور پښتین اخر کار د ټلیفون د لارې راغلی دی. منظور ډېر ډسلی مشي
تو خیر خوشاله سي خدای مو خوشاله راکول
ډېر زیاته منات. د 2013 کال مخکې منظور څو او د دوی کارونه څو دوی په څه باندې بوخت وو او دوی څه جوړېدل غوښتل؟
چې کوم اپریشنونه وشول هغو زمونږ ژوند د ژوند د هیلې دا ټول یې یو طرف ته کړي وو، دا یې ختم کړي وو. په دې اپریشنونو کې د ماشوموالي نه تر اوسه پورې یعنی ژوند هغه مو را تېرولو په یو جبر کې، نو هغې افراد دا وو چې په دې خاوره باندې د خپلو خلکو د سوله ییز ژوند د د ښه ژوند د غوښتلو دپاره یعنی تر ټولو غټ ارمانونه دغه مو پاتې شوي دي. که څه هم د ورکوټوالي خبرې که کوو، نو هغه دا دی چې مونږ خپل مونږ تعلیم به حاصل کړو، سبق به ووایو، بیا به یعنی د پلارونو به دا خبره راکړو چې بیا به تاسو افسر جوړېږئ او هغه دا او دغه ده. خو بیا چې کله زمونږ تباهۍ او بربادۍ د وطن شروع شولې، کله مو خپل کورونه پرېښودل، بیا چې راتلل وړاند کورونه، بیا د بربادۍ او ورسره د خلکو د ماشومانو د ښځو وژنې چې په خپلو سترګو دا شی مو ولیدل، نو بیا د خپلې خاورې دپاره د امن چې کوم دغه غوه چې یو ځل مونږ په ښه او بد پوهېدلو، نو بیا مو دا خواهش زیات کېدلو چې د خپلو ولسونو ښه ژوند څنګه په څه کې به وي. بس مونږ بیا په یو وړوکي توګه باندې یعنی د خپل کلي علاقې کې هلته یو وړوکی تنظیم لرلو، او هغه تنظیم به کې مونږ کار کولو چې بیا د نجیب کیس نه پس کله مونږ هغه لاند مارچ کولو، هغه لاند کې د نجیب کیس نه هم مونږ پخواله ډیسیژن کړی وو، فیصله کړی وه. بیا مونږ چې هغه کله شروع کړو د هغې تر حسابات پر رسېدلو، هغه زمونږ
منظور ډیر زیات وبخې. ستاسو د آواز کې څه ستونزه راځي که دغه خپل ځای نه وخوځېږي او موږ سره یو اوریدونکی دی، دوی ته هم ورځو سړی مشي څوک خبرې کوي؟
محترم جون کاندي در سره یم، تا ته اول تاسې میلمه مشن منظور پښتون ته سلام کوم د کتل نه.
وعلیکم السلام، سبب الغوړی
د مشن مې وتا پوز دا کوم چې پرون په محمود خان چې زی خون بل علي وزیر په کې ویل چې کادي خو خاينه د احتجاج هغه به کوي چې دا رخلاص نشو، د دې څه تر اوسه پوری د سره سره بيتا شهید کته په خپل غواني دی دا اعلان کړی دی، دا معلومات راونه ها.
سما په فیسبوک باندې هم ډېرې ملګرو یو شمېر پښتنې پریښودې دي، لکه دلاور خان ننګهارې لیکي چې د منظور پښتین نظمه دا پښتنه ده چې ستاسو جلوسونو او مظاهرو تر دې دمه څه ګټه ورکړه، آیا اوس هم په پښتنه ځمکه باندې خلکو ته حقونه نه میلاویږي که څنګه، او که نه میلاو شوي د دوی د دې مبارزې په برکت باندې؟ محمود کاکړ هم په فیسبوک باندې لیکي چې منظور نظمنګ دغه پښتنه ده چې دوی تر دې دمه څه وکړل، او شمید الله وزیر هم لیکي چې زما د منظور پښتین نه دا پښتنه ده چې په افغانستان کې موږ سره چې کوم کډوال دي، د کوم د شمالي وزیرستان کډوال دي، د هغوی د راوستلو لپاره منظور پښتین څه وکړل؟ یو اردن کې دوی ته اردو سړي مشي.
زه محمد صادق ریحان خبره کوم د خوست ولایت د ګولانو کې نه.
ښه، ریحان صاحب څه پښتنه لري د منظور صاحب نه؟
منظور پښتین نه لکه څه پښتنه لره، یو دا پښتنه چې خانی په وزیر د علي وزیر کې کیس ودا کیم زیته ورسېد څه په وشول، بل مې دا پښتنه نه کړ چې میاشتې بعد دلته د میش په کډوال نیوه وه کې یار ولله، او په بارا کې بېخي دی لای په څه خبره نه وکړه نه پوښت نه غه، ځکه چې ځنې ملګري یې وکړې هغه ډېر نو وخت وکړلې. څه واجه وه بل مې دا وې چې د کیم د پیچیم تنظیم دی لکه ایس په نږدې وخت کې څه جلسې احتجاجی نه اعلان کړی دی، ځکه چې د علي وزیر کومه مقدمه چې زه کومه ځاپره خبرې لکه د سن های کورټ چې فیصله مخفوزه کړې وه، هیڅ معلومات یې نه وشول چې دا پریکړه به اعلان کړو که نه. یو مې دا تاسو کولو چې دا تګلاره څه دو چې احتجاجی نه وکړو، بیا که څه قانوني لارو بله خپلوي، دا تاسو منظور پښتین نه کړل، خو چې دا افسوس خپل ایس په لاین وای ډېر خوند به وله کړی و، ځکه چې د دمیژ مداخله کومه واقعیه وه په اړه چې د خبر نه وکړي خاموشي ویل اختیار کړم چې د پیچیم خو سره عادت نه لري.
اوردونکو په فیسبوک باندې هم یو شمېر پښتنې راغلي دي، لکه جمال ملنګ لیکي چې له منظور پښتینه زما دا پښتنه ده چې تاسو څه ګوري چې په دغه سیمه کې د پښتنو چې کومې مسلې دي هغه نه حل کیږي، نو آیا د دوی دغه سوله ییزه مبارزه هم کافی ده کنه نور به هم څه کول وي. زه فکر کوم چې منظور پښتون یو وار بیا مقصد ټلیفون په کرخه راغلی دی. منظور پښتون ډیر زیات راغلی دی، همدغه پښتون بار بار کیږي چې د حنیف وزیر او دغه سید علي وزیر د کیسونو څه وشول، دغه راز دوی دا پښتون هم وکړل چې کمې ستاسي احتجاجونه دي، جلسې دي، آیا هغه ختم شو که څنګه؟ او زنو ملګرو به دا پښتون هم کړی چې تاسو څه ګورئ چې د پښتنو مسلې هم یوازې په دغه سوله ییزه توګه باندې حل کیږي، په دغه سوله ییزه لاریونونو باندې حل کیږي چې کوم تګلار ستاسو د کومه
په کې ده؟ ما د علي وزیر د لپاره تحریک لاریونونه هم خزيات کړی دي، جلسه هم کړی دي، هر ځای غږ پورته کړی دی. دانی پښتون د لپاره هم دا اویس عبدال یوسف علی خان یا د تحریک نور چې څومره بندیان دي د ټولو لپاره په هغه کې تحریک هم پورته کړی دی او دا کیس د عدالت کې دننه پی ټی ایم د پی ټی ایم ملګري ډېر په ښه طریقه سره فالو کوي او دا علی وزیر په حواله سره به ان شاء الله زر تر چې کومه د داس محفوظ فیصله ده هغه مخته
راشي.
پښتنه کیس کې هم پښتون ژغورنه غورځنګ د یو ټیم ورک سره د دو دپاره بهترین وکیل او د دو کیس فالوینګ ډېر په زبردست طریقه کوي لګیا دی. داسې د اویس عبدال او یوسف علی خان یا نور چې د تحریک کوم غړي په بندیانو کې دي، په بند کې دي، د هغو دپاره پی ټی ایم هم په سیاسي توګه په اولسي غونډو کې غږ پورته کوي او هم په عدالتي توګه د وکیلانو د ششو وکیلانو په ذریعه د دوی کیس فالو کوي. خو دغه دام چې دا ممکنه نه ښکارېدله چې پښتانه به د خپل حقونو دپاره د خپل خاورې د سوله ییز ژوند دپاره غواړي، یعنی هغه به غواړي او دوی ته به څه غنه کېږي، دوی ته به څه مسله نه پیش کېږي. ظاهره خبره ده چې په دې کې به خامخا مونږ ته جیلونه او دغه شیان راتلل او مونږ دغه زمونږ ملګري جیلونو یعنی جیلونه په ځان تیر کړل، نوري ډېر تکلیفونه په ځان تیر کړل، خو دوی تر اوسه پورې د خپل خاورې د خپل وطن د پاره امن او حقوق غوښتل پرې نه خودل. دا لاره د مزاحمت لار ده، سوله ییزه طریقه ظاهره خبره ده. په دې کې بندیزونه چې کوم دي، یعنی بند زندانونه، دغه تاریخي سطح باندې دغه شی راغلی دی او مونږ دغه باندې پوهېدلو چې که مونږ دا کار خپله کړو زمونږ په ژوند کې به مشکلات وي، خو مونږ په دې د خپل ځان ته مشکلات مو لاره مخوخه کړه، خو د خپل کام وطن دپاره مو د مشکلات لاره نه خوښوله چې هغه په مشکل کې وي. نو دغه د مبارزې سره تړلی شی
سمه. بل منظور په لقمان وزیر پر فیسبوک باندې لیکي چې منظور نه مې دا پوښتنه ده چې د شمالي وزیرستان کډوال د ډېر وخت راهیسې په افغانستان کې دېره دي، له ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغوی خپل کورونو ته تلل غواړي، وی دوی پر دې غلي دي، پر دې مسله باندې دوی بیخي څه خبره نه کوي منظور پښتین یا پی ټی ایم؟
زه وایم که د کډوالو خبره چا کړې ده د پی ټی ایم نه زیاته هیچا نه ده کړې. د کډوالو خبره مونږ په خپلو جلسو جلسونو کې هم بارها کړې ده.
زه فکر کوم د منځ پښتین د ټلیفون کرخه کته شی مونږه کوشش کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو. کو تاسو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استئ، زم تاسو کوربه اسره لمومن او د وخت مکسر د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منځ پښتین یو واری بیا د ټلیفون په کرخه راغلی. له دوی سره د ژوند کار مبارزه او د تنظیم په هلو ځلو باندې خبرې کو. منظور دا وخت مونږه په فیسبوک باندې لایو په ژوندۍ بڼه خلک ګوریو، زیاتره خلکو همدغه پوښتنه کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې د محسن نه خلک خوشاله نه دي، هغوی په پارلیمنت کې ناست دي خو هیڅ یې ونه کړه دغه سیمې دپاره. که دغه پوښتنه ځواب ویم نو هم ستاسو خوښه ده. او بله د دغه کډوالو د راوستو دپاره زیاتره پوښتنې هم دغه د کډوالو په اړه باندې راغلي دي چې د هغوی د راوستو دپاره آیا تاسو څه پلان لرئ چې له افغانستان هغوی راستانه شي؟ د دوی لپاره څه کوئ تاسو؟ کنه
دا ما ول هم خبره وکړه خو زما خبرې کټ شوې دي.
چې د افغانستان کې یا دلته په بکاخیل کمپ کې یا په نورو علاقو کې مشت کډوالو په خپل کور کلی آبادولو دپاره دا زمون په پروګرام کې شامل دي، دا زمون په اهدافو کې شامل دي. مونږ به د دې دپاره غږ هم پورته کوو او عملي قدم به هم پورته کوو. دلته د اوس نږدې وخت کې د کډوالو د مشرانو او د پی ټی ایم د ټولو متفقه دغه خوښه ده چې په غلام خان ګیټ سره نږدې احتجاجي در نه کینی چې تر څو کډوال نه وي راغلي تر هغې به دا در نه ناسته وي. خو دې ناول هم مونږ ځای پر ځای غږ پورته کړی دی او عملي قدم به هم د دغې دپاره، او که چیرې دغه امکان یې ولرو نو مونږ به ټول په هغه کې شامل وو او هغه در نه به کامیابه وو، هغه پرلس به کامیابه وو. د میشت د کډوالو دپاره زمونږ هڅې بتل جاری وي، ځکه چې مونږ خپل هم د کډوالۍ ژوند تېر کړی دی. خو یو خبره کوم چې پی ټی ایم په خپل ساین نه لري چې دا ته کاپی راوړي ډایرکټ ساین وکیو مسله حل شي. پی ټی ایم غږ پورته کولای شي او پی ټی ایم هر وخت غږ پورته کوي د خپلو ولسونو د مسلو په حواله سره، د هغو د حل په حواله سره، او د هغې دپاره سوله ییزه مبارزه هم کوي.
سمه. نو تاسو نه ګورئ منظور چې ستاسې د ګوند ځینې غړي هغه په صوبایي اسمبلی کې د خیبر پختونخوا دغسې په پارلمان کې دي، او څنګه چې تاسو ویلي چې تاسو دومره واک اختیار نه لري چې یو څه لاسلیک کړئ او د مخ سره دغه کډوالو ستونزه هواره شي، نو تاسو نه ګورئ چې یو داسې دغه ته ضرورت دی چې پی ټی ایم په سیاسي ګوند باندې بدل شي، هغه په انتخاباتو کې برخه واخلي، هغه پارلمنت ته لاړ شي او هلته کې دغه مسلې راپورته کړي او هلته کې سیاسي او جمهوري واک ترلاسه کړي؟ څنګه ګورئ دغه ته؟
پی ټی ایم یو قومي تحریک دی، د مختلف خیال او فکر لرونکي خلک دا قومي تحریک سپورټ کوي. د جنگ پر خلاف د امن لپاره قانوني مبارزه په مخ وړي. پی ټی ایم لا پورا خپل تنظیم نه دی جوړ کړی او دغه تنظیم هم لا په وجود کې نه دی راغلی. پی ټی ایم اوس آئین جوړ کړ، اوس یې تنظیم نو شروع شوی ده. نو پی ټی ایم چې کوم اوس موجوده دی، د غیر پارلماني پی ټی ایم پریکړه ټول مشترکه کړې ده او په دې باندې ټول د پی ټی ایم لیډرشپ یو ځای دی. په راتلونکي کې هم پی ټی ایم چې خپل تنظیم بلري د دې متعلق به بیا پر بیا خپل اعلامیه جاری کوي. نو دا قانوني تحریک به یو پریشر جوړوي، یو دلته پیغې په حکله باندې به پریاست خپلې د پښتنو چې کومه مسایل بیا حل کولو کوشش کوي. هغه تر اوسه پورې پښتون ژغورنې غورځنګ کړی دی او په راتلونکي کې به هم کوي، او د دې د لاسه پښتون ژغورنې غورځنګ د وطن ډېر مسایل حل کولو کې هم تر یو څه حده پورې کار کړی دی. خو ډېر
سمه
دی، مسائل
وی زیاد سمه.
نو
پاره
کې وخت لګي فعال
کول. منظور تاسو خبر وکړه چې منګه کوشش کوو یا زمنګه تنظیم سازی روانه ده، خو که تاسو ګورئ نو ستاسو د سازمان شاوخوا څه باندې دوه کاله وشول، تاسو خپل هم غوښتنه کوئ چې د پاکستان په عیني چوکاټ کې منګه ژوند کول غواړو، زمنګه حکومت هغه باید پاکستان حکومت پوره کړي، ستاسو غوښتنې د پاکستان د عین په چوکاټ کې دي. ستاسو خپل کوم عین نشته، ستاسو د سازمان ستاسو د پی ټی ایم کوم عین نشته چې څوک به مشرتابه وي، څوک به ویان وي، دغه راز کوم تنظیمي سټرکچر یا جوړښت هغه ستاسو نشته د دومره وخت تیرېدو باوجود؟ وجه سره ستاسو په خیال باندې
دا څنګه دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ په تیرو وختونو کې بې تنظیمه پاتې شوی دی، خو دغه تنظیم د یو انډرسټینډینګ په بنیاد و. بیا هغې نه پس پی ټی ایم څه داسې نه وه چې آس په کور ناست و، وخت و ورسره کافي. د درې کالو کې کام چې کومې ستونزې لرلې هغه ټولې د پی ټی ایم ستونزې وې او د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ وو. په روزانه بنیاد، په هر ورځ د ورځنۍ بنیادونو باندې پښتون ژغورنې غورځنګ
لوی لوی یعنی مشکلات کے گیر او پیغی حل کول او کوششونو کے شامل وو. نو په دې کې دنه بیا هم د پښتون ټولنې ورزنګ ملګرو د یو آئین د یو اصول د یو ضابطې د جوړولو کوشش کولو او هغه یې جوړه کړه. بیا د هغې ضابطې لاندې د یو تنظیم جوړولو دپاره یې خپل پلینینګ وکړ او په هغه پلینینګ باندې کار روان دی او لږ څه پاتې دی نور ډېر شوی دی. نو پښتون ژغورنه غورځنګ په دومره سختو حالاتو کې هم چې دوی روزانه د سخت د وطن د سختیو د دغې د حل کولو په کوششونو کې به مکمل تحریک انګیج وو شامل به وو. بیا هم د یو ضابطه اصول آئین جوړولو په هغه باندې د عمل کولو دپاره خپل ترتیبات جوړ کړي دي.
سمه مزدور په فیسبوک باندې ابتیار احمد لیکي آفتاب هم دغه پښتنه تقریبا کړی دا زیاتره چې څوک څومره هم دا وخت تاسو ګوري په فیسبوک باندې ډېرې دا پښتنه کړی دا چې تاسو داسې ښکاري چې په ځینو موضوعاتو باندې تاسو غلي استئ. دوی بار بار زیاتره همدغه پښتنه کړې چې د علي وزیر په مسله باندې د هغوی د راخوشي کولو په مسله باندې تاسو غلي استئ. دوی داسې خو نه ده چې تاسو د حکومت سره پټې خبرې شروع کړې دي. او زما پښتنه ستاسې نه دغه ده چې آیا تاسو د حکومت سره هم مذاکرات شروع کړي دي یا کوئ دا وخت کې څنګه؟
د علي وزیر په حقله چې څوک د پی ټی ایم وفاداری کوشن کوي هغه لا خو یعنی پوره معلومات نه لري یا بل شان مسله لري. علي وزیر د پاره تحریک پوره په اخلاص کې دی. د علي وزیر د پاره پښتون ژغورنه غورځنګ بلها احتجاجونه کړي دي. د علي وزیر د پاره پښتون ژغورنه غورځنګ جلسې کړي دي. د علي وزیر د کیس د حل کولو د پاره بيدین وکیلان ساتلي دي. د پښتون ژغورنه غورځنګ کراچي چپټر مکمل په دغه د علي وزیر په کیس باندې لګیا دی. د علي وزیر زمونږ نور ملګری وو هغه هم هلته ناست دي مستقل په کراچي کې. هم زمونږ ملګری د دې په هم ورغلي دي ناست دي. دا وکیلانو او د پښتون ژغورنه غورځنګ کراچي چپټر چې هغه پوهه لري هغه ټولو مشوره په نږدې وخت کې دا وه چې دا کیس حل کېدونکی دی او نږدې وخت چې به د حل طرف ته ووځي. نو په دې کې اوس یعنی یو حل ته رسېدونکی دی. نو موږ هیله لرو چې په نږدې وخت کې به دغه کیس حل شي. پخوا هم چې زمونږ یو ملګری به ونیول شو بیا به ځینې خلکو لکه دغه پروپیګنډا شروع کړله چې که تحریک د ده دپاره څه نه کوي یا به هغه ده یا دغه ده. بیا معلومه شوله چې تحریک هر څه کول او د ده د رخوشي کول هم د تحریک په وجه شوي دي. تحریک ورته وکیل هم اوار شی تر کور په رسولو کې خپل کردار ادا کړی دی. خو زه به دا ووایم که څوک د مزاحمتي تحریکونو د تاریخ نه لږ څه هم ځان خبر کړي په مزاحمتي تحریکونو کې جیلونه کېدونه دغه راځي د خپل وطن په خاطر باندې دا د تحریک وګړي برداشت کوي. زمونږ ملګري مونږ ټول په یو پیج یو. علي وزیر ته هیڅ داسې ستونزه یعنې نه چې تحریک له اړخه د ته جوړه شوې وي دا د ریاست له خوا ستونزې دي. ریاست یو ظالم یو جابر ریاست دی. هغه به په پښتنو د ظلم کوشش کړي همیشه. مونږ به د هغې ته دیوال جوړېږو. زمونږ تحریک دا اوس هم دیوال جوړ دی. بله خبره دا ده چې آیا د پی ټی ایم څه پټې مذاکرات شروع دي؟ د پی ټی ایم هیڅ پټ مذاکرات هیڅ چارته نه دي شوي. پی ټی ایم چې دې ځل هم مذاکرات ته ویلکم کوه نو د اسلام آباد پریس کلب چې انټرنیشنل میډیا هم ناسته انټرنیشنل هم نه د ټولو زمونږ د ټولو په سوشل میډیا کوم پیج دي د دغه نه هم باقاعده لایو راغلی یو اعلان مو کړی دی چې مونږ د سټیټ دغه مذاکرات ته ویلکم وایو. خو هغه مذاکرات بیا روستو د حکومت د غیر سنجیدګۍ د وجه یو قسم مړ شوي دي او ختم شوي دي. هغه د حکومت غیر سنجیدګۍ وه پښتون غورځنګ د دېګي وطن د مسایلو د حل لپاره د خپلو ولسونو د ښه ژوند لپاره په مذاکرات باندې یقین ساتي، وو مذاکرات چې د دې وطن د ولسونو ښه ژوند پکې جوړیږي، نه کې اسې د خلی خبره د خلی په خبرو باندې دوه درې کاله په مونږ شایع وشولې، خو پښتون ژغورنه غورځنګ یو ملګری په دې غلط نشه نه وغولېدو او نه په راتلونکي کې څوک د پښتون ژغورنه غورځنګ ملګري په دې کې څوک خطا کولای شي.
سم، لکه دغه راسو په فیسبوک باندې احمد بابر، دغه راز انور دوړ او امیر مسجد انور دوړ بیا طاهر امین او دی ټولو دغه سرګندونې را لګلی، سلامونه منظور تاسو را لګلی دي. او طاهر امین بیا لیکي چې زما پښتنه دادا چې د کومې اداله پاره چې ستاسو غورځنګ په تحریک راغلی دی تر څو پیسې د پکې بجالي شوی استي، دوی دغه پښتنه کړې ده. دغه راز زنو ملګرو نور هم ډېرې پښتنې کړې دي او زنو پکې بیا دا هم ویلي دي چې آیا منظور پښتین یوازې دغه پنځه غوښتنې دي لکه سیمه د ماینونو پاکول او دغه راز د نکی مسجد قاتلانو ته سزا ورکول او بیا چې کومه دی په دغه سیمه چې ستیر شول هغه مخ ته راړول د لادره کسانو میندل او داسې چې کومې نورې ستاسې غوښتنې دغه وي چې دي پنځه او شپږ غوښتنو علاوه آیا هم د پی ټی ایم نور هم
څه غورځنګ مطالبات؟ اول ځکه پنځه وو چې په هغه وخت کې پاره وخت کې دا د یو علاقې تنظیم وو چې کله ټول پښتانه په دې اساسونو په هغه کې د ټولو پښتنو مطالبات شامل شول. د جنگ په حق لا د دې جنگ د ختمولو په حق لا د لر عمر پښتنو د سولې د پاره د امن د پاره پښتون غورنه ورغان ځک پورته کړای دی او دلته چې کوم د جنگ د لاس څومره هم نقصانات شوی دي د جنگ د ختمولو د پاره کوم کوم هم یعنی مطالبات ضروری دی یا کوم طریقہ کار ضروری دی هغه ټول د پښتون ژغورنې غورځنګ په مطالباتو کې شامل دی. که څوک هم د پښتون ژغورنې غورځنګ آئین سټډي کی نو په اول سر کې د دغه مطالبات کې دی دي په دې خاوره کې د جنگ تبایان سره سره هغه قانونونه لکه اکشن ان ایډ اف سیول پاور چې هغه په عام خلکو د جبر په لارې ور جوړوي هغه قانونونو بدل لري کولو مطالبه هم پکې شامل دي او د دې جنگ په حق باندې د پښتون وطن چې څومره هم اسباب دي د ټولو د لارې کولو په پورې ټولو مطالبات شامل دي.
او موږ سره ودون کې دوی ته ورته ستړي مشي څو خبر کوي
زه او عبد الصمد د خبر نه خبرې کوم.
عبد الصمد صاحب څه به وایي؟
تاسو مشال ټول ټیم ته سلامونه او منصور پښتون ته عبد الله سي سلامونه دا د خوای نه راغلي زو د منصور پښتون برکات دی موږ نن دا زړور خبرې ته دا ډیو زګه مشال ریډیو ته کوو.
سم
منصور پښتون خو الحمدلله ډیر کار نه کړین دي او ان شاء الله چې نور به موکي موږ را توقع وکړو او دا کا کامیاب دا باندې ورته کوو او دا ورته چې دلته لاندې کوتل ته به تاسو
کوشش کو چې زر تر زره دا څونه هم اوریدونکو کې لنډې لنډې خبرې وکړو. ستړي مشي څو خبرې کوي؟
سلامونه احترامات ګران مشر منظور پښتین صاحب ته او اسلام مسلم تاسو ته وړاندې کوم. عصمت حسین دی دوبۍ نه در سره یم. نو زه خو منظور پښتون ته دومره وایم چې منظور پښتون صاحب تاسو سره ټول قوم ولاړ دی په دغه تحریک کې په دغه غورځنګ کې. نو تاسو ډیر بدلون راوستلی دی، تاسو د خپل مبارزه مخ په وړاندې بوځئ. تاسو کام یو کړی د هغه وزیرستان چې پخوا به د ډېر ځای نه د طالبانو رتلل، مطلب هلته به طالبانو ګروپونه اوس هغه ټول قوم راویښ شوی ده. ټول دې وطن خبره کوي، دې قوم خبره کوي، دې مینی خبره کوي، دې اووالي خبره کوي. نو دغه سې په ټوله پښتونخوا کې دغه خبره راخوره شوې ده. مننه کور ودانې سره لالم
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. یو بل اردن کې دوی ته هم ورسره مو چې څه خبر کوي؟
سره لالم مولمان سه فرید خبر کوم د کوهاټ نه سره. او بل پښتنه مې دا د قربان د شم لکه کم د لر او بر کم پښتنه چې دي کنه دو تا کم بارډر باندې کم تګ را تک چې کم دی کاندې د پاره څه تګلار لري یا نه لري کنه.
منظور بس موږ سره یو څو منټه پاتې دي، مننه به وي کده پښتنه لنډو کې جواب کوي.
د لنډ کوتل نه چې کوم زموږ د عجیب خبره کوله خدای دې زموږ سپینګیری لري، خدای هم خوشاله لره
لندی کوتر به شمول ټول پښتونخوا د زمونږ استادو شریک وطن د شریک کور مود نو وینې شاله درز راګرځو به په یو بل باندې او د یو بل سره به د خپل کام وطن غم شریکو خوشحالي راوستلو لپاره به کوششونه کوو.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه منظور پښتین صاحب، تاسو موږ د خپل قیمتي وخت راکو. یو جهان مننه ستاسو نه خو وختونه تاسو اودونکو دا موږ سره د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین دوی سره موږ د دوی په لاسته راوړنو د دوی تنظیم په هلو ځلو باندې خبرې وکړه. همدې سره د ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسیږي. تاسو ډیره زیاته مننه چې موږ سره د فیسبوک ته لارې دغه راز ټلیفون سکایپ او وایبر د پروګرام کې برخه واخیسته. خو وختونه تاسو
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپه گو.